په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې تر ورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې پوځي افسر وژل دی. کابل وايي په کار ده د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې افغانستان هم شامل کړل شي او سعودي عرب د خپل تیلو په پیداوار کې په لوی مقدار کې د کمی اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي 13 ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک سب ډیویژن کې ناسرګند وسلوالو په ډزو یو پوځي میجر وژل دی. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ځای سرچینو بیګا مشال لريو ته ویل دغه پیښه پرون په روغ بدر سیمه کې شوه چې په کې درې نور پوځیان جوړ شوي هم دي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال لريو ته د دې برید تصدیق کړی ویل دي چې په جوبلو کې یو میجر هم شامل دی. د چارواکو په وینا جوبل کسان د هلیکاپټر په ذریعہ د بنو روختون تر رسول شوې دي. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه یاد سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات چې شروع کړي تر اوسه د بریدز مواري چا په غاړه نه اخیستې. پرون پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په قبایلی ضلعو کې د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم عبوري قانون دی په یوه میاشت کې دننه ختم کړي. های کورټ دا فیصله له قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدی په هغه درخواست واوروله چې په کې د دې قانون د ختمولو غوښتنه شوې وه. نوموړي وکیل پرون له فیصلې وروسته مشال لیډیو ته وویل
پدی فیصله کې دا کلیر پټو لیکل چې د دې فیصلې نه پات چې کوم آرډر راځي بهشک دا غ دیوانی مقدمه کې کفوجداري مقدمه هغه غیر قانوني او غیر آئینی امر کمشنر یو کی او ډیپټی کمشنر یو کی سو خلک دا غ خلاف بیا های کورټ راتلی شي او پدی فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کیږي.
فاټا انټرم ریګولیشن سکال د مای پاتې وشته موروسته له هغه د قبایلی ضلعو لپاره منظور کړل شو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدلو وروسته له دغه سیمو اف سی آر قانون ختم شو. پاکستاني چارواکي وايي له دې هېواده په غیر قانوني توګه 200 ارب روپۍ بهر هېوادونو ته استول شوې دي. د احتساب لپاره د وزیر اعظم سلاحکار مرزا شهزاد اکبر پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل د لړکې د منی لانډرنګ یا پیسو وینځلو لپاره 15,000 جعلي اکاونټونه استعمال شوې دي. دی وايي
دیوائی دام در تویم چه دا بهر تا دا لگل شوی او غلا شوی دولتی و دیر وڑا برخدا. منگ ترو سا دا آغو کسانو پیسی شمیره لی چه لیو میلین سخ زیادی روپی بهر ویسلی دی.
شهزاد اکبر په دغه مقضیه تکړه چې منی لانډرنګ او تورې پیسې د ترهګرۍ او نورو ناوړه کارونو لپاره هم استعمالیږي او دا یوازې د پاکستان مسله نه ده نو ځکه به د نړۍ سره په همکارۍ د دې مخنیوی کوي. د انساني حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم حالت غندنه کړې. هیومن رائټس واچ نن جاری کړی خپل رپورت کې ویلي سیاسي غیر یقیني صورتحال د یاغیانو تشدد غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو څخه دی او ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. د هیومن رائټس واچ دا رپورت زیاتوي په پاکستان کې 2 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره یې جنکی دي. د دې رپورت په اړه د پاکستان موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. کابل وايي په کار ده د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک په منصوبه کې افغانستان هم شامل کړل شي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزې غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل که دغه منصوبه په سمه توګه عملي کړل شي نو دا سیمه به ډېر اقتصادي پرمختګ وکړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید هم غونډې ته وینا وکړه. نوموړي له غونډې وروسته له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منگنو پدی سیما کے امن او قلارے لپارا علاقائی اقتصادی مرستے او تجارت ډیر ضروری دے کم چی دو چین پاکستان اقتصادی راہدارے دلارے ممکن دے.
دا غونډه چې پاک چاینا انسټیټیوټ جوړ کړی و پکې د افغانستان د پارلیمان غړي میرویس یاسینی ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو سفارتکارانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. په دغه موقع خلیلزاد د سولې د بهیر د افغانانو په مشرۍ پر مخ بیولو باندې تاکید وکړ. د عبدالله ویان امید میسم په دې حق له بیګا مشال جوړیو ته ویل ښاغلي خلیلزاد څرګنده کړه چې واشنگتن ژمن دی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخ ته وړي او امریکا او نور هیوادونه به د سهولت کارانو رول لوبوي. میسم زیاته کړه اجرائیه رئیس هم تاکید وکړ چې په کار ده د سولې د پروسې په حق له د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به په دې سفر کې پاکستان، متحده عرب امارات او قطر ته هم ځي. سعودي عرب د خپلو تیلو په پیداوار کې په لوی مقدار کې د کمی اعلان کړی. ریاض دا اعلان د ایران خلاف په بندیزونو کې هغې نرمۍ ته په کتو سره کړی چې په ترڅ کې یې تهران خپلو لویو خریدارانو ته د تیلو ورکولو جوګه شوی دی. سعودي عرب غواړي چې د تیلو پیداوار په کمولو په عالمي منډۍ کې بیا توازن راولي او د تیلو مخ په ښکته روانه بیه لوړه شي. د دغه هیواد د تیلو د وزیر خالد الفالح دې اعلان پرون عالمي منډۍ په داسې حال کې وخوځوله چې تیره اونۍ د امریکا لخوا د تهران خلاف په تیلو بندیزونو کې تر سهده نرمی کولو له وجې د تیلو بیې کمې شوې وې. واشنگتن دغه اقدام د تهران د تیلو ځینو لویو خریدارانو لکه چین او هند لپاره کړی دی. او بل خبر دا چې د امریکا یوې څېړونکې ادارې په شمالي کوریا کې دیارلس داسې ایټمي مرکزونه معلوم کړي چې پکې دغه هیواد ایټمي میزایلونه پټ کړي او په اړه یې وړاندې څه نه دي ویلي. دې معلوماتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهمې خارجه پالیسۍ شروعات له پوښتنو لاندې راوستي. په واشنگتن کې د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز څېړونکو تېره ورځ وویل دغه ایټمي مرکزونه یې د سیارې له تصویرونو معلوم کړي چې په اړه یې د شمالي کوریا حکومت معلومات نه و ورکړي. څېړونکو زیاتوي ممکنه ده چې دا شمېر تر شلو ورسیږي. دا اوتر دی د مد مشال خبرونه او درته د کرنسیو بای او موسم حال وایو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅ کیږي او په 1.30 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.00 روپیا او 50 پیسې او په 1.00 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیا او 10 پیسې او په 1.50 روپیا. یو درهم په 1.50 روپیا او 50 پیسې خرڅ کیږي او په 1.50 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 50 روپیا 20 پیسې او په 50 روپیا 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 20 پیسې او په 1 روپیا 30 پیسې. او په یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د خال باران امکان دی او بنو کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 23، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 6 او 23 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. وسوالو پرون د شمالي وزیرستان په رزمک کې د پاکستان پوز پر سرتیرو ډزې کړې دي او یو میجر یې وژل دی. په خبر های کورټ پرون امر وکړ چې د رواني نومبر میاشتې له 1 نیټې وروسته به د قبایلي ضلعو انتظامی افسران د فاټا انټرم ریګولیشن نومې عبوري قانون لاندې د فیصلو کولو اختیار نه لري.
دا هغه دیوانی مقدمه کی که فوجداری مقدمه کی هغه غیر قانوني یمري کمشنریو کی او کلټریټ کمشنریو کی.
عوامین استل ګوند پرون د خپل مرکزی کمیټې د دوو غړو بشرا ګوهر او فرسیاب خټک غړیتوب وځنډاوه. بشرا ګوهر وایي دوی د جمهوریت او بشري حقوقو خبرې کولې چې د پارتای پر مشرتابه خې نه لګیدي.
جمهوریت او جمهوریت قوتونه او د هیومن رائټس خبرې کولو والا اشخاصه کولو کوششونه کوي.
او د پیښور د چټک بس سرویس پروژې مشر وایي دغه منصوبه به راتلونکي مارچ میاشت مکمله او د ښار اوسیدونکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي. موضوع چارواکی وای تیر ورځ د شمالي وزیرستان پر رزمک په روغه بدر سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان پوځ یو میجر وژل شوی او درې نور سرتیری ژوبل شوی دي. په یاد سیمه کې تر دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې شوی دي. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر حال راکوي.
انتظامیه چارواکو او لسیمه آزاد سرچینو مشال ته وویل چې تیر ورځ شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې د نصرګنده وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور عسکر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو رزمک ډویژن روغه بدر سیمه کې په امنیتي سرتیرو برید کړی و چې په وژل شوو سرتیرو کې یو افسر میجر ارپان شامل دی او درې سرتیری په دغه ډزو کې ژوبل شوي چې یو میجر او دوه سپایان دي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ته د دې برید پخلی کړی. چارواکي وایي ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه بنو فوزي روغتون ته په هلیکاپټر کې انتقال کړل. د پیښې پس یا د سیمه امنیتي ځواکونو په ولکه کې اخیستې او د چارواکو په وینا د لټون عملیات یې پیل کړل چې تر دې دمه په پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوي. د دې برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. یا د سیمه کې د نوړاندې هم وخت په وخت په امنیتي سرتیرو د نصرګنده وسلوالو لخوا بریدونه شوي. شمالي وزیرستان یا د سیمه او نورې سیمې میرعلي میرامشاه او خواوشا کې په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او هم ولسی ځایونو مارکیټونو کې بامی چاودنې شوې چې د امنیتي ځواکونو سره سره عام ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اړېدلې. د ضرب عذب عملیاتو پس په وروستیو کې یو ځل بیا د سیمې څخه د بدامنۍ پیښو راپورونه وخت په وخت مخې ته راځي. انتظامی چارواکي او سیمه کې فوزي مشران وایي هڅه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي. د پاکستان ولسی او فوزي مشرتابه هم وړاندې په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې او دغلته اوس د دولت واک مضبوط دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پېښور های کورټ تیره ورځ په قبایلي ضلعو کې د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم د عبوري قانون په یوه میاشت کې دننه د ختمولو په اړه په 1100 صفو مشتمله تفصیلي فیصله جاری کړه. د عدالت د امر تر مخه د روانې نومبر میاشتې له 1:30 نیټې وروسته به په پخوانیو قبایلي سیمو کې انتظامی افسران د یاد قانون تر لاندې د معاملو حلولو اختیار ونه لري. د پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم قانون د پخوانیو قبایلي سیمو یو وکیل علي عظیم افریدی په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی و. په دې لړ کې د یاد عدالت د تفصیلي فیصلې په اړه علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل
کوم چې انتظامی ولا خلک دي هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی، او په دې فیصله کې دا کلیئر پټو لیکل چې د دې فیصلې نه پاس چې کوم آرډر راځي بېشک د هغه دیوانی مقدمه کی که فوجداري مقدمه کی هغه به غیر قانوني او غیر آئینی امر که کمشنری ہو کی او که ڈپٹی کمشنری ہو کی تو خلق داغه خلاف بیا های کورٹ راتلی شي او په دې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کیږي.
علی عظیم اپریدی وایي تر اوسه د پېښور های کورټ دا فیصله حکومت په سپریم کورټ کې نه ده چیلنج کړی، او خپل سپریم کورټ هم تر دې وړاندې په دې موضوع د خپل اندې یو نوټس هم اغیستلی و.
فلال خلا چیلنج شوی نه ده، خو حکومتي طرف چې یو وکیل و هغه یو سوموټو کیس اغیستلی شوی و د چیف جسټس آف پاکستان طرف ته. نو هغه کې آلریډی دی دا موقف پیش کړی دی چې 25 ترمیم نه بعد چې کوم وفاقي قوانین دي او صوبائی قوانین دي هغه بل مجموع فاٹا تا ایکسٹینڈ فل، مطلب دا چې سپریم کورٹ کې چې حکومت کا موقف ته هم زما په فیور کې راځي.
په عدالتي چارو کارکونکو کې خبريال اختر امین وایي کچېری د نومبر د 1:30 نیټې پوری په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام بندوبست نه کیږي، نو بیا به هم د پېښور های کورټ د دې فیصلې نه د پخوانی قبایلی سیمو ولسته ګټه رسیږي.
ارنجمنت هډر ګران دی کو په ارضی توګه باندې حکومت انتظاماتو کې نو صحیح خبره ده، او د 30 نومبر موږ خپل حسابو کوي نه پس کومې فیصلې راځي کمشنران عدالتي اختیارات استعمالي چې کوم کیس یا قومی جرګه او چتی یا کمشنران کوم فیصله مه ته کوي هغه به اغه ډایرکټ روړي های کورټ ته نال تبا پیکشن کیږي هغه به غیر قانوني ډیکلیئر کیږي.
په یو لسو صفو باندې مشتمله د پېښور های کورټ په فیصله کې د خیبر پختونخوا حکومت ته امر ورکړی شوی دی چې د انزمام رستو په پخوانیو قبایلی سیمو کې اف سی آر ختم شوی دی، او د انټرم پاټا ریګولیشن لاندې د مقامی جرګو د لارې د ضلعي انتظامیه د افسرانو لخوا فیصلې کول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
پاکستانی چارواکی وایي لاغه هواده بلیونونه ډالر په غیر قانوني توګه بهر ته وتلی چې د پاکستان اقتصاد ته د دوی په خبره سخت نقصان رسولی دی. د چارواکو په خبره ویره ده چې دغه پیسې ښایي د ترهګرې په چارو کې کارېدلی وي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکارانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دوی کوښښ کوي چې دغه ټولې پیسې بیرته هیواد ته ستنې کړي او د دې لپاره له نورو هیوادونو سره په رابطه کې دي. دا چې دا پیسې څنګه بهر ته وتلي وایا پاکستان ته د بیرته وړلو طریقه یې شته دی. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر د نومبر په 12مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل د دوی چړونو خوده لې چې له ملک 200 ارب روپی د منی لانډرینګ یا پیسو مینځلو لارې نورو هیوادونو ته وستل شوې دي. هغه ویل چې د دې کار لپاره 15,000 جعلی اکاونټونه جوړ شوي وو. دوی دام درته ویم چې دا بهر ته د لیگل شوي او غلا شوي دولت یو ډیره وړه برخه ده. موږ تر اوسه د هغو کسانو پیسې شمیرلی چې له 1,000,000 څخه زیاتې روپیې بهر ویستلی دي. موږ د لویو ماهیانو د نیولو په تکل کې یو. نو زه تاسو ته وایم چې دا 15.3 ارب ډالر دي چې د پاکستان په سکو کې له 200 ارب روپیو زیاتې جوړېږي.
700 ارب روپیو سے زیادہ بنتا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ مخنیوي لپاره نړیوال ادارې FATF یا فاینانشل ټاسک فورس د جون په 9مه پاکستان په خړ لیست کې واچو. دې ادارې په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان په دې لړ کې څه خاص ګامونه نه دی اخیستي. ځینې څېړونکي ویره لري چې کېدای شي پاکستان تور لیست ته واچول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر پرون خبرلان ته زیاته کړه چې دا یو ډیره لویه ستونزه ده او د نورو هیوادونو سره په شریک کار سره غواړي د دې مخنیوي وکړي. دی وایي دا تور کاروبار یوازې زموږ مسله نه ده، د دنیا مسله ده. د منی لانډرینګ په طریقې د ترګرې لپاره هم پیسې برابرېږي او د نشي موادو د قاچاق لپاره هم. تر ټولو لوی مشکل دا وی چې د دې پیسو درک ولګي چې لګیدل دي. اوس به موږ د ځینو ملکونو سره خبرې کوو. ځینې پیسې او اکاونټونه مو کنګل کول شروع کړي دي. منی لانډرینګ یا د پیسو منزل د حوالې لاله رکیږي. په دې طریقې د پیسو په لیګون کې او ترلاسه کوونکي فیس کم او ټیکس ناراضي چې له کبله حکومتونو ته اقتصادي ګټه نه رسی. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان باید نه یوازې د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره بلکې په نړۍ کې د ترګرو د ملاتړ داغ له ځانه مینځلو په خاطر د منی لانډرینګ خلاف سخت ګامونه واخلي.
پاکستان چونکی هم په دغه دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې یو سوا، نو نړۍ د طرفه هم په پاکستان باندې یا پرشر او پاکستان ته دا هدایاتو چې کم د پیسو ترانزیشن چې دی هغه په زیر دی چې هغه په انفارمل په انډاکومنټډ طریقه باندې کوکیږي، نو هغه باندې دی حکومت قابو راولي.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر مدواتو سره په خبرو کې دا هم پرونول چې ډېرې پاکستانانو د خپل ځان بچ کولو لپاره د نوکرانو او یا هم خپلوانو په نامه پیسې بهر ته لیږلې دي. دغه په نه ډېرو د دې پیسو پاکولو لپاره په متحده عرب اماراتو او برتانیې کې جایدادونه او کورونه اخیستي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزه ډایالوګ څلورمې غونډې ته وویل که د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه افغانستان ته هم وغځول شي نو یادو دواړو هیوادونو لپاره به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د تجارت لارې هم خلاصې شي. په اسلام آباد کې شوې دغې پرونې غونډې ته د پاکستان او افغانستان د پارلماني استازو ترڅنګ په پاکستان کې د چین سفیر هم ویناوې وکړې او د سیمې لپاره د سی پیک پروژې په اقتصادي ګټو یې رڼا واچوله. اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
پرون د ګل پورس د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه ډایلاګ څلورمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې تابعیا یې پاکستان چاینا انسټیټیوټ کړی و. غونډې ته د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل وخت راغلی چې په سی پیک پروژه کې افغانستان شامل کړی شي او که دا پروژه په صحیح توګه عملي کړی شو نو په اقتصادي توګه دا سیمه ډیره ترقی کولی شي. غونډه کې د پاکستان د سینټ د بارنو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید او افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی نه
علاوه پخوانی پارلیمانی استازو، څیړنکارانو او د چین او د ځینو نورو ملکونو په پاکستان کې سفیرانو هم ګډون وکړو او سی پیک منصوبې د لارې په ترلاسه کیدونکو اقتصادي ګټو یې خبرې وکړې. د غونډې په پای کې سینیټر مشاهد حسین سید مشال ریډیو ته وویل سی پیک منصوبه یوازې د پاکستان او چین په اړه نه، بلکې د دې سیمې ملکونه په خپلو کې سره د نښلولو لپاره ده او افغانستان په دې پروژه کې ډېر اهمیت لري.
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منگنو پدی سیما کے امن او قلارے لپارا علاقائی اقتصادی مرستے او تجارت ډیر ضروری دے، کم چې د چین پاکستان اقتصادی راہداری دلاری ممکن دے. دا پروژہ اوس صرف تر چین او پاکستان محدود نه ده پاتې، بلکې دا به د دې سیمې د نورو ملکونو پورې غزول کیږي او تر ټولو لومبی ترجیح افغانستان دے، ځکه چې منځنی اسیا سره تجارت لپاره یوازنی لار په افغانستان ده. د افغانستان پارلیمانی استازي میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل سی پیک پروژه په غیر د افغانستان د شاملولو کامیابیدلی نشي، نو چین او پاکستان له پکار دی چې د ځنډ نه د کار نه اخلي او دا پروژه دی زر تر زره تر افغانستان وغځوي.
دا اقتصادي کنیکټیویټي او ارتباطات منځته نشي، نو دا ممکن نه شي سی پیک کامیاب شي. تنها په گوادر نه کیږي، او گوادر چې افغانستان باندې کامیاب نشي دا ممکن نه ده. دوی باید مرکزی آسیا ته سی پیک وغځي. د افغانستان خام ذخایر باید د پاکستان د لارې نه بهر لاړ شي، د مرکزی آسیا نه چې راځي د افغانستان نه باید تیر شي، د انرژي خطوط باید د افغانستان څخه تیر شي. دې ته صلح پکار ده او دې ته تنظیم پکار ده.
د ذکر ده چې له دې وړاندې هم د درې واړو ملکونو په دې اړه درې غونډې شوې دي او لومبۍ غونډه یې څلور کاله وړاندې د چین په بیجنګ ښار کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
عوامي نسل پارټۍ د خپلې مرکزی کمیټې د دوو غړو بشرا گوهر او افراسیاب خټک غړیتوب ځنډولی دی. پر دوی تور لګول شوی چې د ګوند پالیسیو منشور خیال یې نه دی ساتلی او پر ټولنیزو مطبوعاتو یې داسې خبرې کړي چې د ګوند د دریز پر ضد دي. دوی دواړه دا تورونه ردوي او وایي تل یې د خپل کام د ګټې خبره کړې او په راتلونکي کې به هم له دې کاره وانه وړي. بشرا گوهر وایي د دوی د وستلو لپاره پر ګوند له بهره فشار و. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
عوامی نیشنل ګوند ویلی چې مرکزی مرستیال مشر بشرا گوهر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د ګوند پالیسیو برخلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کاوه، نو ځکه یې غړیتوب وځنډول شو. د ګوند د نومبر په 12مه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ګوند مشرانو څو ځل بشرا گوهر او افراسیاب خټک ته په خوله خبرداري ورکړې وو، خو دوی ورته غوږ کې نه خود. په همدې حال کې افراسیاب خټک او بشرا گوهر د ګوند تورونه ردی او وایي مشرتابه ته په لیګلی لیکلې سپیناوي کې ویلي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې خبرې نه دي کړې. گوهر د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل پر ګوند له بهر فشار وو، نو ځکه یې د دوی غړیتوب ځنډول دی. هغه روښانه نکړه چې دا فشار د چا له خوا وو، خو زیاته کړه
بهرني پرشر زیات جمهوریت او جمهوري قوتونه او د هیومن رایټس خبرې کولو والا شاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. فلانی به خفه شي. دغه دا پرشرز په هرې پولیټیکل پارټي دی او په ان پی هم دی. زه اوس هم ځان ته د بادخان پیروکار خپل سټرګل به اکسه جاری ساتو.
په همدې حال کې افراسیاب خټک د ګوند تر بیان خپرېدو څو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې ګوندونه کولی شي د بې انصافۍ له لارې سیاستوالان له خپل چوکاټه وباسي، خو له سیاسته یې څوک نشي منې کولی. خټک له لومړي سره د دې ګوند غړی وو او بشرا گوهر نږدې 15 کاله مخکې د دې ګوند غړی شوه. دوی دواړه د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ترګری په ضد د پاکستاني پوځ په پالیسیو نیوکې کولې. د دې ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري سردار حسین بابک د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند له پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دوی خبرې د ګوند د پالیسیو په ګټه نه دي.
زما دا خیال نه چې د افراسیاب خټک صاحب او د بشرا بیبي چې کوم نظر دی، نو دا غین خو بچی بچی خبر دی. یو فرد یا افراد خپل ذاتی نظر د پاتای د موقف د پاسه سوروي مسلسل،
نو باید زیادہ پارٹی لپاره خو برداشت نه ذاتی معاملات خو نه دي دا خو سیاسی معاملات دي او سیاسی معاملات ظاهر خبر ده سیاسی ګوندونو په عین چلےږي عین کې دې خبرې گنجائش خو نشته چې موږ مذاکرات وکړو یا دې موږ چا سره کین او دا ډېر خلک تل دي او ډېر خلک راغلي دي ان شاء الله چې رئیس بنې کېږي
په همدې حال کې د ګوندی ویبلې مرشي جمیلی ګلانی د بشا ګوهر او افراسیاب خټک د غړیتوب ځنډیدلو پر ضد احتجاج ل خپل ګوندی عہدې استعفا وکړه هغه په ګوند کې جاینټ یا مرستیال سیکرټری و نوموړی د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې له ګوند روڼ اندي خلک ایستل د ګوند تباهي ده
اخیری منګ پاټه دغه کې بشیر خان لطیف لالا خټک سے بشرا بی بی ما منګ پینځو کسانو د مرکزی کونسل اجلاس کې دا خبرې وکړې کلاوې خبرې مو کې چې پاټي د خپل نظرې نه اوریدلې دا واه کې مسلې شته په دې باندې سونیار خان کافی افغانو کو په اجلاس کې
لنو نسوا اتیو مکلنو رهسی په پاکستان کې د پښتنو قام پلنې سیاست کوونکې ګوند عوامي نېشنل پارټي اوسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی د هغه ځوان زوی ایمل ولی خان هم د ګوند له مهمو پریکړو کوونکو بلل کیږي
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز لنډې صفې 2110 15,000 13,500 او 1,800 کلو هرتز
د مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د ننګرهار په یوشمیر ولسوالیو کې 1.5 بستریزه روغتونونه جوړ کړي په جلال آباد ښار کې ورلمخه د ولسمشر محمد اشرف غنی په خاص هدایت د 1000 بستریزه روغتون جوړولو چارې پیل شوې دي د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد معلومات راکوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په اوزوی روغتون کې خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی او نړیوالې موسسې چې د دې ولایت لپاره د درملو او نورو اړینو طبي وسایلو مرسته کوي د نفوسو په تناسب ناکافي ده د اوس لپاره د افغانستان دولت د ایسایي له مخې ننګرهار کې 1,500,000 وګړي منلي او د دې په اساس مرستندوی ادارې موږ ته امکانات راکوي تر هغې چې موږ دې رقم ته تغییر نه وي ورکړی د امکاناتو د زیاتېدو ژمنه نشو کولی دا په داسې حال کې ده چې یوازې جلال آباد ښار کې 2,000,000 وګړي ژوند کوي د عامې روغتیا وزیر دوایی وزارت په پام کې لري چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې 1.5 بستریز روغتونونه جوړ کړي د بټیکوټ شیرزادو او اوس کمینی ولسوالیو لپاره د 1.5 بستریز روغتونونو د بنسټ ډبرې ښودل شوي او کار روان دی د ممندری گوشتی او سرورود ولسوالیو کې هم ورته روغتونونه جوړیږي دا د افغانستان د دولت پروژې دي او د دې اړتیا لیدل کیږي چې موږ د ننګرهار په هر ولسوالۍ کې 1.5 بستریز روغتون ولرو سو میاشتې وړاندې افغان ولسمشر ننګرهار ته په راتګ سره د 1.5 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده او د جوړېدو چارې پیل شوې ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د یاد روغتون د جوړېدو چارې به چټکې کړي د 1.5 بستریز روغتون چارې چې ما ولیدلې تر دې مهاله یې 2-3 سلنه کار مخته تللې او تمه ده چې د ښې څارنې په نتیجه کې یې کارونه چټک شي د ننګرهار حوزوي روغتون ته پر ننګرهار میشتو سربیره د کونړ نورستان او لغمان ولایتونو څخه هم ناروغان راوستل کیږي او د روغتیا وزارت چې د درملو او نورو اړینو طبي وسایلو سهم ننګرهار ته ورکوي د دې ولایت د نفوسو په تناسب هم کم دی خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د روغتونونو جوړېدل به د خلکو روغتیایي ستونزې تر ډېره راکمې کړي
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاور.
چارواکي وایي تیره ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک سب ډیویژن کې ناڅرګنده وسلوالو په ډزو یو پوځي میجر وژلی. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ځایي سرچینو بیګا مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه روغه بدر سیمه کې شوې او پکې درې نور پوځیان جوبل شوي چې پکې یو میجر هم شامل دی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. پرون پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په قبایلي ضلعو کې د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم عبوري قانون دی په یوه میاشت کې دننه ختم کړي. دغه قانون سږ کال د مئی په 28مه وروسته له هغې د قبایلي ضلعو لپاره منظور کړل شو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدلو وروسته له دغو سیمو اف سی آر قانون ختم شو. پاکستانی چارواکي وایي له دې هېواد په غیر قانوني توګه 200 ارب روپۍ بهر هېوادونو ته استول شوې ده. احتساب لپاره د وزیر اعظم سلاکار مرزا شهزاد اکبر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د لړکې د منی لانډرنګ یا پیسو وینځلو لپاره 15000 جالي اکاونټونه استعمال شوې دي. د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم د حالت غندنه کړې. هيومن رائټس واچ نن جاری کړی خپل رپورت کې ویلي سیاسي غیر یقیني صورتحال د یاغیانو تشدد غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هېواد تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو څخه دی. کابل وای په کار ده د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پی کو منسوبه کې افغانستان هم شامل کړ شي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیز غونډه ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه پاک چاینا انسټیټیوټ جوړ کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی دی او د سولې د بهیر په اړه یې ویلي دي چې دغه عمل به د افغانانو په مشرۍ او په مالکیت پر مخ بول کیږي. او سعودي عرب د خپلو تیلو په پیداوار کې په لوی مقدار کې کمی اعلان کړی. دا اعلان د ایران خلاف بندیزونو کې هغې نرمۍ ته په کتو سره شوی چې په ترڅ کې یې تهران خپلو لویو خریدارانو ته د تیلو ورکولو جوګه شوی دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په یخ موسم کې پیښور او شاخوا سیمو کې د سوی ګیس په کم پریشر قابو موندلو لپاره په هنګامي بنیادونو د ګامونو چټولو هدایت کړی دی. ادارې وایي چې حیات آباد په شمول په نورو علاقو کې د ګیس پریشر د چټک وسنو پروژې له وجې متاثر شوی. ادارې زیاتوي چې د صوبې په آبادۍ کې توندې سره اضافه او نورو علاقو ته د ګیس سهولت ورکولو کمې دعوې او لوزونه شوي وو باید چې هغه پوره کړی شي. ادارې په وینا کورنۍ استعمال لپاره په مناسب ډول که ګیس نشي ورکړی کېدی نو پکار ده چې سی این جی سیکټر ته د ګیس ورکول بند کړی شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې د چټک بسونو منصوبه لړومبې ورځې راسې متنازعه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې های کورټ قومي احتساب بیورو ته ویلي چې په دې پروژې کې شوې د بیکاتګۍ د تورونو پلټنې دي وکړي. ادارې وایي چې د دې پروژې بجټ سیوا کول دا ضمانت نه ورکوي چې دا به په وخت مکمل کړی شي. پرسپاړې په وینا باید چې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان دا خبره باوري کړي چې د دې منصوبې تکنیکي او نورو معاملو کې غیر متلقه او د کابینې غړي پرېږنه دي ولې چې دغه سي مداخلتونه د پروژې د ځنډ او د لګښت زیاتېدو بنیادي وجه وي. ادارې اخیره کلی کې وزیر اعظم د صوبایي حکومت ته هدایت جاری کړي چې د نور ځنډ بغیر د منصوبه مکمل کړي شي. ادارې وایي که د منصوبې په بجټ د نسل ثانې کولو سره په مقرره وخت کې نتیجه نه ترلاسه کیږي نو دا به داسې وي چې د غریب ولس د ټیکس پیسې په یو داسې څیز استعمالیږي چې هغه ګټه نه ورکوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په ملک کې 13 ورځ د نمونیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. نمونیا سره سره د نورو ناروغو په اړه هم د ورځ ولمانځلو روایت را روان دی. ادارې کاږي چې د هرې ورځې په مناسبت په لوی لوی هوټلونو کې دستوري وکړی شي او مختلف شمیرې ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې عام ولس لپاره د دې ورځو اهمیت نه وي او نه څه فایده. ادارې مخکلي کې وایي چې حکومت د یو څه ناروغۍ په اړه د لمانځلو په ورځ هغه ناروغۍ او د هغې ناروغانو لپاره د خپلو ګامونو جاج واخلي او د لاپرواهۍ مظاهره کوونکي عملیې ته سزا ورکولو سره د ښه کارکردګۍ خلکو حوصله هم لوړه کړی شي. در اخیره کې لیکي د انعامونو ورکولو او د عکسونو ویسو سره مثلا هواری کی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز رسپانه په ولیکنه کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې د سخدري ځا ډلو پر ضد یو روخانه تګلارې راوړي او په سمته وګي عملی کړي. بلخو اول سټریټ جنرال رسپانه په مسکو کې شوې د افغانستان د سولې په تړاو د یوې وروستۍ غونډې په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
برطانوی ورځپاڼې دی ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له دې وجې د سختو تنقیدونو سره مخ دی چې د سپریم کورټ لخوا د ناموسي رسالت په مقدمه کې یې د خوشي شوې عیسوي ښځې آسیه بیبي لپاره په عملي توګه سونه کړل. ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په حواله لیکي چې په عمران خان تر ټولو سخت تنقید د یاد سازمان لخوا مخې ته راغلی. سازمان په عمران خان غږ کړی دی چې د سپریم کورټ د پریکړې احترام وکړي، هغه دې زر تر زره خوشي کړي، او که هغه بل کوم هیواد ته تلل غواړي نو باید چې حکومت ورته هغه اسانتیاوې ورکړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره ډیپټی ډایرکټر عمر وړایچ وایي چې د عمران خان حکومت باید دا خبره سپینه کړي چې هیواد به د پرتشدد ډلو پر مخ کې سر نه ټیټوي. هغه د دې کال په سر کې په دې ژمنه واقع راغلی وو چې په هیواد کې به د قانون د سرلوړۍ لپاره کار کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دا څه معنی لري چې دوه ورځې مخکې تشدد خوښو ډلو ته یې په خپله ټلویزیوني وینا کې د سختو نتیجو خبرداری ورکړو او بله ورځ یې د هغوی غوښتنې ومنلې. د ورځپاڼې په خبره حکومت دریز لري چې تحریک لبیک ډلې سره یې د دې لوزنامې له وجې په هیواد کې د نور تشدد او مظاهرو مخه ونیوله. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې په ماسکو کې د هغه غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د جوړجاړی په حواله روس جوړه کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې په دغه غونډه کې د افغان طالبانو پلاوي، د افغان حکومت استازو او د وو نورو هیوادونو چارواکو په دې مخه ګډون وکړ چې د افغان ولس کلنۍ جګړې سهل راوباسي او په سیمه ییزه توګه د روس تشخص هم پیاوړی شي. د ورځپاڼې په خبره د تیرې جمعې د غونډې که څه هم څه نتیجې رامنځته نه کړې، خو ګډونوال په دې خبره سلا شول چې په مستقبل کې به هم دا ډول غونډو کې ګډون کوي. د ورځپاڼې په خبره په لومړي ځل د روس لخوا جوړې شوې د غونډه کې طالبانو ګډون وکړو. دا په کومه غونډه کې د طالبانو لخوا په لومړي ځل شرکت و؟ د طالبانو لخوا دا په لومړي ځل و چې خپله ډیپلوماتیکي تګلارې په دې مخ رامنځته کړه چې په تیرو اتلسو میاشتو کې د جګړې په میدان کې کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سیاسي ګټه کې بدلې کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کناډا وزیر اعظم ویلی پاغه هواد کې یوې پاکستانی عیسوي مېرمنې آسیه بیبي ته د پناه ورکولو د وړاندیز په اړه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي. دغه مېرمن چې اسلام ته د سپکاوي په تور له تیرو شاوخوا اتو کلونو راهیسې په بند کې وه، په وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ له دغو تورونو سپینه کړه او هم د دغه عدالت په امر خوشي شوه. خو په پاکستان کې ځینو مذهبي ډلو ګواښ کړی چې که نوموړي ته له هېواده د باندې تللو اجازه ورکړل شوه نو دوی به پراخ احتجاجونه وکړي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د کناډا صدر اعظم ویلي چې حکومت یې له پاکستان سره آسیه بیبي ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کوي. جاستن ترودو د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د فرانس پریس خبري اژانس ته په یوې مرکې کې وویل چې په دې اړه د پاکستان له دولت سره په تماس کې دي. ښاغلی ترودو وویل ځینې حساس کورنۍ موضوعات دي چې زه غواړم درناوی وکړم او له همدې کبله نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، خو خلکو ته دا بیا وایم چې کاناډا یو میلمه پال هیواد دی. آسیه بیبي له 2010 کال راهیسې اسلام ته د سپکاوي په تور 8 کاله په بند کې تیر کړل، خو وروسته له هغه چې د تیر اکتوبر پر 1 نیټه د پاکستان سترې محکمې د هغې د خوشي کېدو حکم وکړ، د یو شمېر توندلارو اسلام پالو سخت غبرګونونه راوپارېدل او په ټول هیواد کې یې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه اعتراضونه په دې شرط پای ته ورسېدل چې د پاکستان حکومت به آسیه بیبي ته له هیواده د وتلو اجازه نه ورکوي. آسیه بیبي له بنده تر خوشي کېدو وروسته په پاکستان کې په یوه امن ځای کې ساتل کېږي. یو شمېر هیوادونو د هغې کورنۍ ته د پناه ورکول وړاندیزونه کړي دي. د آسیه بیبي میړه عاشق مسیح په ځانګړي ډول بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنه کړې. نوموړی ادا کوي تر هغو چې آسیه بیبي په پاکستان کې وي ژوند یې په خطر کې دی. د آسیه بیبي مدافع وکیل سیف الملوک بیا د یکشنبه په ورځ جرمن سنډې ورځپاڼې ته ویلي وو چې موکله یې غواړي له خپلې کورنۍ سره جرمني ته ولاړ سي. سیف الملک چې د ځان د خوندیتوب لپاره لوړاندې هالند ته تللی وایي د بیبي د خوندیتوب لپاره وخت په خلاصېدو دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره په سلا مشوره وبوخت دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونه لیواله دي چې آسیا بیبي او کورنۍ ته پناه ورکړي که چیرې هغه وکولی سي چې له پاکستان څخه ووزي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د سختو نښتو رپورټونه ورکړل شوي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته سیمې ته د نور ځواکونو د استولو د ملي اردو د لوی درستیز لخوا د جګړې د کمانډي اغستو خبره هم کړې ده. نوریاس نوري تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیري او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان قومندو ځانګړي ځواکونه شامل وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درسیز خپل هلته لاړ شي او د جګړې قومانده خپله
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمباری په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرجوبله رسېدلې خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولسوالیو کې په جګړو کې د افغان کماندو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بدبختانه موږ تلفات لرل ولې تلفات رقم چې هغه څه چې دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګه چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپیان لرو د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې خبري اعلان یو کوچنی ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کماندو ځواکونه او د محلي پولیسو پنځوس غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او د غراز د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یوه ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
نوریاس نوری روسی چارواکی وای ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د را روانه دسمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړ. د افغانستان په سولې کې د روسیې ونډې ته پاملرنه وروسته لا زیاته شوه چې د جمعې پر ورځ په مسکو کې د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړه شوه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو د مسکو په راتلونکي غونډه کې هم د خپل ګډون ډاډ ورکړی دی. اجمل اند د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په ترڅ کې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې زمیر کابلوف چې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دویمې څانګې مشر هم دی د نومبر په نهمه نیټه په همغه ورځ چې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د پلاوي په ګډون د مسکو دوهمه مشورتي غونډه جوړه شوه په یوه خبري غونډه کې وویل دی به په مسکو کې له خلیلزاد سره وګوري. کابلوف زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې خلیلزاد پیژني او دا ځل به په مسکو کې ورسره وګوري. کابلوف وویل دا امکان شته چې دی او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواری چې د سولې په هڅو کې تر ډېره ښکېله پاتې شوي وایي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې د ګډون په وسیله په سیمه کې د ځان لپاره یو ضمانت هم ترلاسه کړ.
زه دوه واري چې زه قطر ته هم تللی وم نو
طالبانو امدا یو خبره کړه چې موږ د امریکای سره خبرې کړو ولې اوس داسې ښکاري چې دوی د روسیې پر مټ غواړي د امریکای او نورو سره جوړ جاړی وکړه. په دې ډول باندې یو ډول ضمانت هم دوی ځان د پاره پیدا کوي چې د دوی هغه حقونه چې دي د دوی په اصطلاح باندې هغه خوندي وساتل شي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي کابلوف په غیر مستقیم ډول په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ. هغه وویل طالبانو دا نظر خوښ کړی او د مسکو په راتلونکي غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. نوموړي زیاته کړه د هیله من دی چې د مسکو بلې غونډې ته به افغان حکومت او د سولې عالي شورا دواړه رسمي استازي واستوي. کابلوف وویل چې دا کار به د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته نور مشروعیت ورکړي. بیرمن شینواری د مسکو غونډه هغه ګډه هڅه بولي چې روسیه او پاکستان د امریکا له لاسه د افغانستان د سولې د پروسې د ایستلو په مقصد پیل کړې ده. کابل او واشنگټن د مسکو غونډې ته ډېر اهمیت ورنه کړ. افغان حکومت دې غونډې ته رسمي استازی وانستوه او د سولې عالي شورا څو غړو د یوې ملي ادارې د پلاوي په توګه ګډون پکې وکړ. د غونډې کوربه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و او په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی هم هلته حاضر و. پر دوی سربیره د هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، چین، تاجکستان او ازبکستان استازو هم ګډون پکې کړی و. خو د اکثرو هیوادونو مشرانو ټینګار کړی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هر راز خبرو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر 12 مچ پرون و نړۍ کې د نمونیا ناروغي خلاف د پوهاوی د ورځې په توګه ولمنځل شو. هر کال 15 کلونو کمره لکونه ماشومان له یادې ناروغي مړ کیږي. خو یو څېړنیز رپورت وایي چې ماشومان ته پر وخت د نمونیا واکسین ورکړل شي نو د هغوی د مړینې مخه یا د دغو پیښو مخه نیول کیدی شي. پر دې موضوع د فرانس پریس اجانس د رپورټ مهم ټکی له منور شاه اورو.
د فرانس خبری ایجنسی AFP په خپل دی رپورت کې وایي د صحت ماهرینو خبرداري ورکړی چې ویره دا تر 2013 کال پورې دا ناروغي له 15 کلونو کم عمر 11 میلیونه ماشومان وجلی شي. د جان هاپکن پوهنتون او د ماشومانو د خوندې کولو خیریه ادارې سیف دی چلډرن په ګډه دغه څېړنه کړې وای نمونیا چې پړپوس یعنی سږي په نخه کوي قابل علاج ناروغي ده. په پرمختللې نړۍ کې زیاتره بوډاګان د دې ناروغۍ ښکار کیږي خو په غریبو هیوادونو کې نمونیا زیاتره ماشومان په نخه کوي چې هر کال په لکونو وژني. AFP لیکي یوازې په 2018 کال کې دغه ناروغۍ 8,80,000 ماشومان مړ کړي چې د زیاترو عمرونه له 2 کلونو ښکته وو. د شمیرو ته په کتو سره دغه سیړنیز رپورت پیشګوئی کوي چې په راتلونکي لسیزه کې دا شمیرې تر 10 میلیونه او 3 لک د رسیدلو امکان دی. په دې کې به تر ټولو زیات نایجیریا، هند، پاکستان او کانګو متاثر کیږي چې پکې تر 1.5 میلیونه ماشومانو د مړو کېدو ویره ده. خو دا رپورت یو ښه خبر هم ورکوي چې راتلونکي لسیزه کې به د ویکسینو د داروګانو کمې بی او ښه خوراک څه د پاسه 4 میلیونه ماشومانو ژوند بچ کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم د صحت په برخه کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره 2013 کال ټاکلی چې تر دغې به په نړۍ کې هغه ټولې ناروغۍ د ختمولو هڅه کیږي د کومو چې علاج ممکن دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پیښور د چټک بس سرویس پروژې مشر دا کوي چې د شپږ شپېته ارب روپیو په لګښت دغه منصوبه به راتلونکي مارچ میاشت پای ته ورسي. اسرار الحق زیاتوي دوی به په ښار کې تجارتي ودانۍ جوړوي او نوي بسونه به هم اخلي. دلخوا د پیښور اوسیدونکي وایي حکومت څو وار د یادې پروژې سرته د رسولو نېټې اعلان کړې خو پوره کوي یې نه. د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پېښور د ډیولپمنټ اتارټي یا PDA ډایرکټر جنرال او د پېښور د چټک بس سرویس ته منصوبې BRT مشر اسرار الحق وایي دوی کوشش کوي چې دغه منصوبې لومړی مرحله تر روان کال د مارچ میاشتې 23 نیټې پورې سرته ورسوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اسرار الحق وویل د پېښور د چټک بس په منصوبې کار روان دي او په روان کال کې به ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
سافټ اوپننګ ویشي مطلب دا دی چې کم شاپینګ مال دي هغه به ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي او میاش دوه درې باغ نور اخلي فینیشینګ کی.
اسرار الحق وايي د دې منصوبې لاندې دوی د پېښور خار زاړه بسونه او ویګنې هم اخلي او د خارې وباسي چې د دغې سره به په ماحولیاتي الودګۍ کې هم کمی راشي او د خلکو رفتار به زیات شي.
دا منصوبه د خلکو منصوبه ده، د خلکو د پاره کیږي لګیا ده. یو ځینې بل ځای ته رسیدو نن د پېښور کوم سپیډ دی هغه د 14 کیلومتر فی ګنټه سپیډ سره موږ د یو ځینې بل ځای ته پېښور د دې پروجکټ سره بس کیندي کلومیټر بس فټ شي د هرچا 3 غنټه خبر دی یو سره بل سره پر ټول 30 کلومیټر جوړیږي 30 کلومیټر سره په یو غنټه کې رسیدې شي نن حالاتو کې 2 غنټې اخی
که هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته چټک بس پروژې په زغړ د بشپړولو خبر کوي خو د پیښور په هنتون پر سړک کارکونکو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژې له پیل راهیسی په تګ راتګ کې مشکلات لري په یونیورسيټي سړک ته ګلونو خرڅولو او د کپلو یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل مخه ته ټول سړک کندې کپرې دي
لکه مونږ چې راځو کنه صدر نه یادغه نه ډېر زیات رشي کنه نو تی طرف نه مونږ راځو کنه
مثلا خوسن یو خلوی را مخه ته زوران پروت شو سمولې څه دي چې دا بیا رته نه نه روډ مخه ته ته پندې روان کړي پی ډی ای والا وای دا بیا رته کار دی بیا رته والا وای دا پی ډی ای والا
پر یونیورسيټي سړک ته فرست ومن بانک یو کارکونکو نورین اختر وای له بانک کور ته د شپې 8 بجې رسیدي
درې درې دوه غنټې موږ په ټریفیک کې سټک شو نا ما کې وځه تقریبا 6:30 پورې ورسېدم او 8 بجو پورې رسېدم
د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي خلیق الرحمن وای دا منصوبي د حکومت په لومړی توبونه کې یو ده خو د ځینو مشکلاتو له وجې زیات وخت واخیست
دا هوغت پروجیکټ ته یمانه ټایم لګي بل زموږ ته کم سټي یا پېښور سټي اټس ناټ ا پلان سټي کنه نو مطلب هغه چې کله دې کې ډیګینګ کیږي دا وخت دینو مختلف شیان دا
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د صوبایي سملي غړي عنایت الله خان وای د پخوا هم په حکومت کې دغه منصوبه مخالفت کړی وو د پیښور پر چټک بس پروژا شپږ شپېته ارب روپۍ لګښت راځي د دې ترڅنګ به پر کاروباري ودانیو 9.5 ارب روپۍ لګیږي او له هغې به حکومت کرایې ترلاسه کوي او تر 8 ارب روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په افغانستان کې د الفا نومې ادارې لخوا د افغان مېرمنو د ستونزو موندلو او غوته د حل لارو لټولو په مخه 5 ورځنی سیمینار پرون په کابل کې پیل شو د سیمینار د پرانیز غونډې په څنډه کې یو شمېر مېرمنو د مشال لړیو افغان څنګه ته وویل چې لا هم ښځو ته بنسټیز کارونه نه دي شوي او ژمنې د شوار تر کچه پاتې دي خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن مشر نادر نادری سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې ښځو ته په بېلابېلو مهمو ادارو کې دندې ورکړل شوي او د هغوی د لا پیاوړتیا لپاره هڅې روانې دي لکابله د ناجیه ساپای رپورت
په تیر څو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې مثبت پرمختګونه راغلي خو لا هم دغه مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې الفا پونم ادارې تازه داسې هڅه پیل کړې سو د یو شمېر ناستو او سیمینارونو له لارې د افغان مېرمنو ستونزې عمومي او ورته د هواري لارې چارې ولټوي د دغه ادارې یو مسول علي میسم متین د دوشنبه په ورځ رنیسه غونډه کې ویل
د افغان ښځو ناسته یو 15 ورځنۍ ناسته ده دا افغان مېرمنو د ستونزو په اړه په بېلابېلو اړخونو خبرې کیږي دا مهال افغان مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هیله من یو چې له دغې ناستې مثبته نتیجه ولرو
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ښځو د حقونو مدافع ډلې هم ویلي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره لا هم د افغان مېرمنو د ژوند په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او په وینا یې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند ته ګواښونه تربلی زیاتیږي د دوشنبه په ورځ په جړه د پرنيست غونډې په سنډه کې یو شمیر مېرمنو خبرو کې ویل چې لا هم ښځو ته بنسټیز کارونه نه دي شوي ستوریا منندوی وایي د حکومت ژمنې یوازې د شوار تر کچې پاتې او ښځو ته د پام وړ کار نه دی شوی
متاسفانه په دوه ورځو کې یوازې چې دوی خبرې کوي میډیا چې یوازې خبرې کوي د ښځو پر مشکلاتو په اړه چې کابل کې خبرې کوي ولې هغه ښځې چې ولایتو کې اوسېږي او دغه مشکلات د ژوند لپاره دی د اولاد لپاره دی د کار په برخه کې دی هغه ته زیات توجه نه کوي.
خو د دغه سیمینار د پرانیستې پر مهال د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری وویل چې ښځو ته په بیلابیلو مهمو ادارو کې دندې ورکړ شوې او لا هم د پیاوړتیا لپاره هڅې روانې دي. نوموړي وویل افغان میرمنې اوس پوره وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې کار وکړي او خپلو حقونو دفاع وکړي. خو افغان میرمنې ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او د ژوند ښه کېدو لپاره باید بنسټیز کارونه وشي، ورته کاري زمینې برابرې شي او په ځان د بسیاینې لپاره یې اړین پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
د ناجی سفای رپورټو برتنه وایي ګارډین ورځپاڼې د هغې یوې افغان میرمنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د نوشاخ نوم په افغانستان کې د هندوکش تر ټولو لوی څوکې ته ختلې ده. دا میرمن حنیفه یوسفی نومیږي او وایي چې د افغانستان ښځې او جنکۍ بهادرې دي او هغوی لویو کارونو ته لاس اچولې او هغه کولی شي. د دې لیکنې مهم ټکی او ورپسې یوه سندره درته ورو. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي له دې باوجود چې د افغانستان د زیاتره میرمنو په څیر حنیفه یوسفی هم د ښوونځي زده کړو او سپورتي لوبو ته پرېنښودل شوه، د 43 کلنې ښځې وکولی شول چې نوشاخ غر ته د ختلو د اولنۍ افغان میرمنې اعزاز وګټي. نوموړی ورځپاڼې ته ویلي دا د یوې غریبې کورنۍ ده، ښوونځی یې نه دی ویلی او د نورو خلکو په کورونو کې یې د صفایي کارونه کړي دي. حنیفه زیاته کړې دا به خپلو همزولو جنکو ته پسخېده چې ښوونځي ته به روانې وي. دی هم غوښتل چې د هغوی په څیر ښوونځي ته ولاړه شي خو کورنۍ او ذمهوریو د دغسې کولو اجازت نه ورکاوه. لیکنه وایي د حنیفه یوې ملګرې هغه په 2018 زیږدیز کال کې د اسنډ افغانستان په نوم یوې ادارې ته بوتله. هغه د ورزش او منډې وهلو په یوه ډله کې شامله شوه. حنیفه په 2018 زیږدیز کال کې د اوږدې منډې په یوې سیالۍ کې برخه واخیسته او د څو میاشتو تر تربیې وروسته په هغې یوې کوچنۍ ډله کې شامله شوه چې نوشاخ غر ته د ختلو تیاری یې نیولې. لیکنه کاږي په افغانستان کې غرختنه ځکه هم ګرانه ده چې د هغه هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال یاغیان غرختونکو ته خطرونه پېښولی شي. د مرینا لیګری په نوم یوې میرمنې چې په افغانستان کې څو کلونه له پرمختیایي ادارو سره کار کړی، د حنیفه یوسفی او د دې د غرختونکو افغان ښځو ملګرو له ډلې سره مرستې کړي دي. لیګری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دی لیدلی چې په افغان ټولنه کې میرمنو ته کم قتل کیږي او هغوی د سړیو له لاسه ځورول کیږي. د زیاته کړې له غرختونکو میرمنو سره د مرستو هدف یې دا ښودل و چې د افغانستان ښځې هغه کارونه کولی شي چې د هغه هیواد سړی یې نشي کولی. په لیکنه کې د حنیفه یوسفی په حواله زیاته شوې د افغانستان جینکه تکړه دي او همداسې تکړه به واوسي.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وګراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا انلی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پوره